السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به ووري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هوکړه و چې په 2008 کال کې ترکیه د افغانستان د پخوانی حکومت سره لاسلیک کړی و. دا چې دا هوکړه په څه معنا په دې اړه درته راپور او مرکه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر یو خبر پانه کې ویلي چې په دوحه کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. د غلي د کاته داسې محل شوی چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربوي. دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلې دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو خزو او جنو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی خزو او جنو ته د بیړنی زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډیر ورانای پیښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سری صلیب نړیوال کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولای شي د سبان د 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلی په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپای ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولای شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغه زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 12 راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړي په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وی له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون وخت ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړي. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت بې پایلې تمامه کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، په چي افغان لوبډل مشر وګټله او توپ چونه غوړه کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه مخکمه چې درته د خبرونې په سر کې ویل د سات ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې لاندې خبري برخه هم شته. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. ترکیه هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان له هغه ډلې د پخواني حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم پکې اوسیږي. ترکیه رسنیو پرون د هغه هیواد د ولسمشر د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د مافیا د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د هیواد د ولسمشرې لخوا د صادر شوی فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي، او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي، او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوي افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدل شوی. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنۍ ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنۍ پرون چهارشنبه د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکی ولې دغه اقدام کړی او هلته به پرمیشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنه مې د وی مرکه په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې له استاد او د چارو لکتون کې نجیب آزاد نه وکړي.
کوری سو بوده لري په ترکیه کې په هم ډیرای هغه سیاسون افغان سیاسون چې تاګر تاګو ډیرای هغه چې په ترکیه کې جایدادونه لرل او یو ډول د ترکیه تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې د پوهه وخت کې بیا الته جایدادو په خصوص سره د ترکیه د هویت یا د ترکیه تابعیتونه هم اخیستلی، نو دوی غو دغه یو ډیرو لوی برخې لپاره د ستونزه نه یدوم. برخه هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته ولاړه لغه سیاسي ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورټونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړل، چې ځینې یې ممکن د ترکیې تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیه ترې وبریدې طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه یې سیاسي ورسره ولرله یا ډیپلوماتیکه راکړه ورکړه، او د افغانستان سفارت یې هم ترې وبریده پورې دوی ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه یې دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي، او د طالبانو به طبیعي خبر لپدې چې دغو هم لابیستا. او څلورمه برخه د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري دغو پخواني سیاسون دغو ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې دی یو ډیپلوماټ په هیڅ باندې سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې ته اوسې. البته سیاسي پناه بیا بل بحث دی چې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي، او په دوی کې د طالبان د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږي کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري، او طبیعي خبره ده چې د طالبانو د لابي بحث وي. خو ډیری هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبان ځان ته دولت وایي، د طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناستې کوي، هغه بیا ډیری هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی، او دغه شی دوه درې څلور نور، هغه بیا هلته ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وسي. نو د هغو مخنیوی دی هغه ډول نه سي کولای، لکن د طالبان د خوشحالول دپاره البته دغه کوم تړون چې دی د افغانستان د هغه مهال د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او ویزی اوسېدلو هلته هغه یې وځنډاوه. نو په دې به طالبان یو څه خوشحاله شي، خو په ټوله کې طالبان مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډیره کوم کسان وي یا تر ډیره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یاد کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامه ولري، نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري، او تبند افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي، نو د افغانستان د ګټو بحث دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیه ته ولاړل، او د ترکیه د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و، نه ډېر زیات شتمن و، هغه اصلي قربانیان، او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، یا ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خزه په ایست واجه د غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلې تر سوچي او ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق مین سره زی او د خزانه شي کولې چې نور برداشت وکړي کنه.
و موري اوریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي.
د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. خسرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدر منوښتونکو، د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او حل یې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرامه چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت یې لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بالاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. راځو دې ته. طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي، او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده، او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که چیرې مطرح کړی او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قوینئ، څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. که چې په اول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمانو ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان به خبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان به خبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په دې نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی، او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره، بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم په ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغیز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، به خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونتوانېد چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوي کې جلۍ وي او کالک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي، چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، دغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان دارت وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اکراه سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 2% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي، نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفکوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شامله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي.
ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی، هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور، له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي که نه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي که نه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره که نه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده که نه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي که نه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر وي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې که نه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي که نه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي که نه د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي که نه.
کله چې یوه مېرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ لخوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي که نه دوی خو همدا زمونږ او تاسو رواجونه چې دي که نه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي که نه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زړه ښه کړي چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې ده زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو که نه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي که نه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو که نه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې ده فرض دي که نه او دا د نکاح چې دی سنت دي که نه چې څوک غواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیان چې دي حتمان باید نکاح وکړي که نه. مونږ ګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي که نه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي که نه که سړیان دي که ښځې دي که نه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده که نه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي په یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي که نه تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلح آمیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کېږي که نه مشکلات چې پیدا کېږي او ښځه چې ځي خپل کور ته که نه د خپل پلار کور ته باید دی لاړ شي داسې هلته چې ځي حتمن خپل وریندار د هغې نه په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې که نه طلاق یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره که نه هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي که نه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي که نه مهر ورته نه ورکوي همداز سمدستي ورته څه شی نه ورکوي که نه دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی چې دا خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان ورته وکړي که نه مخته سي.
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي د دې په هکله تاسو څه راته وایئ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي که نه که مونږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو که نه ډېر چې باید ای که نه نشته دي که نه او بلخصوص اوس که نه چې دوی طلاق هم اخلي او نه شي کولی چې او چېرته لاړ شي که نه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و که نه معلم و یا هر شی چې و هغوی خپله آزادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي که نه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي که نه اول خو طلاق نه اخلي که نه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي که نه ډېر مړونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي که نه هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه مخ کړی ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا لذي یا مغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس چې د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي، مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې له ستونزو سره مخ کوم ټکی چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه ده، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډېریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي کنه، تیر کړي، او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لار طلاق واخیستل کنه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل دند سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وه کنه، یا یو انجینر وه، یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، د چې مونږ باید دې سره لکه تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامع کم بندی ہو کنه، او کور کم بندی ہو کنه، دې له خاطر بس باید ډېر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي خپل خصوص سره.
که عبد یو شمیر نارینه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن یې په دې ونه توانیږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالت څومره خرابېدلی سي؟
حالت ته بیا د خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده د مخکې د دې نه، اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه ورکړي، جنګونه یې دونه په دشمني بدلېږي کنه، د فامیلو دشمني پیدا کیږي، هغه پیدا کیږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خار نه بل خار ته ځي بیخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرګې دي او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق وخت دی یا اته بیرته یا هغه وکړي. دا ستونزه ډېر لیدلې ما چې لیدلې ده. ډېر خلک ژوند هغه کړی ده څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي. بله یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي. دونه یعنی خلک مجبوریږي که نه. بس زه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یي که نه چې نه جوړېږي باید ډېر سلام حساب پورې باید دوی یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات دوی ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چېرې جنګ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وایي اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو. دې له خاطره زمونږ یوازنی هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي. مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، د اسلام قوانینو نه خبر نه دي. همداسې سرسري هغه یې ویلی دي که نه، مونځ کوي یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي، دوی خپل ځان پیښ شوی نه دي. همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو نه صحیح مسلمانان شولو که نه. که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې یو اسلامي هغه دي که نه، چې قواعد مونږ باید ومنو هغه وکړي. هر شی باید اسلام د هر چې وګوره ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم. پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه. یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه. دوی باید خپل ژوند مخته بیسي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه یې پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي. دا اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي که نه. همدې له خاطره زما پیغام دا دی چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې. او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته بیسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي ډېرې سختې رانه شي دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي، په خراب هم تیریږي په ولې په ښه یې نه تیریږي. د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات خرابیږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په سلحامیزه توګه باید لاړ شي. او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخري وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري. که چیرته سمون نه خور نه اخري شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او ښځې باندې ظلم او ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي بل څوک انتخابي شریعت د ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سوله او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې دغو ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي په دې خبرونه کې موږ سره ملمدې د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملمته خرغلاست وایو خپلواک په پایل کې بدارت وایي چې معمولا کورنۍ او کې د لانجو لامل څه کېدلی شي
سلامونه تاسو ته ټول محترم اوریدونکو ته دا یو طبیعي موضوع ده دا په جنجالونو باندې ستراتیژي کورنۍ او کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاریخواله ته د پایټیکای کې دي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي طبعا کورنۍ کې تاریخواله وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لا بای نه زی
بله دخل منځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشي دی په مخ کې کیږي
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان دي متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزن نه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي تحقیقات چې کوتل د ماشومان د شپږ میاشتنې نه دوی هر څه چې زکه یغه مور پلار زکه نو که چیرته په مور پلار په مینس کې تاو تاریخواله وتی یا په چی غږ باندې خبري وسی یا په بد الفاظ باندې خبري وسی نو په دوه باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړی کیدی دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چیرته کتاو تاریخواله وسی د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دوه باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځي دلی سي
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یاوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تاګ اقدا مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغه ته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ او ځا کنټرول کړی ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري
دی او بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساس موضوع پته کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي کچېرې کوم جنجال د دوه پمنځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی نو باید دوی کوشش وکی چه خپل کمه شخده چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی در چو دا ما شمان دونه صدمه و نمینی
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام کندی چوم ربا اقوده او پا کور که جنجال نورم زیاد سی
نه تنها چه پا کور که جنجالونه زیادیگی په جامعه که هم جنجالونه زیاتیږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو تبن چې جامعه سالمه نه ده اېد منفی اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر خشن ماشومي هغه به همیشه جنگ که یغه به همیشه بقاری یغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفر شخص وسی
خپل وخت تر ډیره جای لیدل کی یغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کاس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشاورین دي مشاورین ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړې دي اصلي کله چې زده کړې وکړي په دې بحث وکړي ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم اوږدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجه باندې ووزي که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ډېر سخت ده
bale په دغه مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کاس متوجی کی چې کړه وړي سم نه دی ټوله کورنۍ دي تا جار جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه د څه شوی د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم نه چې دوه پمنځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوه د حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته او سره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
دا خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته یې تربیه یې ډېره زیاته سخته او مشکله ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي جارو جنجال پکې ونه اوسي مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډیر یو لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري، ځکه دغه خپل نامزاتی دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شه چې نه د موږ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د موږ کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطر شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستور دغه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، مه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه کړي او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای، ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسو له مسلکی اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي، ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي، یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نسي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کوي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانو ته صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول
خلق چې دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله رهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړکتوب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاملي بکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي، هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني، او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک دی کور ته، جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته، مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه ویل کچیرته ما الک ولید او خوښ مې شو، نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولید او خوښ مې نشو، نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم. نو موږ ته لازم ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغه کور آباده وغواړو، نو لازم ده چې د هغه نظر واخلو. بل دې چې دوه نظر واخیسته، کچیرته دوه نظر ووسی، بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دوه نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي، مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دوی په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي، هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی، نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي. که مور پلار د ده بعد خوله ولري، یعنی دا شکنځلی وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلی کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري، په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپیر په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته، چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې وسي، په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ وسي، یعنی اولادونه نه وسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغه ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې
یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنه د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکات وي، هغوی به ډارني، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، اوسې د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
ګران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درندستانو دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرزه کی چیاست الله ممال او ملګری